دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
دا زما حق دی پروګرام ته خراغلست. د می دریمه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي. ملګرو ملتونو سکل د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ په داسې حال کې چې ټول نړۍ جګړو په سر اخیستي د ژورنالیزم او د بیان د ازادۍ اهمیت ته ځانګړې کړې. ملګرو ملتونو د دې ورځې په درشل کې ویلي چې د نړیوالو بحرانونو او د هغو د عواقبو د ټولو اړخونو په اړه پوهاوی د ډیموکراتیکو ټولنو د جوړولو لپاره مهم دی. د مطبوعاتو ازادي او د بیان ازادي ډیر سره تړلی دي او ډیر سره نښتي مفاهیم دي، خو په نننی افغانستان کې دا دواړه ازادۍ په خطر کې دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې د غویي یا ثور په شپږمه نیټه د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې په خوست ولایت کې درې نیول شوي افغان خبریالان را خوشي کړي. د راپورونو له مخې اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل د اختر په ورځو کې د موسیقۍ د خپرولو او په راډیو کې له خزینه اوریدونکو سره د خبرو له وجې نیول شوي دي. د ټولنې په یو بیان کې ویل چې د دې خبریالانو نیول کېدل د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو د فشارونو او محدودیتونو وروستۍ بیلګه ده. د سانسور انډکس په نوم د خبریالانو د ملاتړ ټولنې په تیره وری میاشت کې په یو راپور کې وویل چې د افغان خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو په اړه د دوی له غوښتنې یو کال وروسته په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت نور هم خراب شوی دی. د بې پولې خبریالانو ټولنې یا آر ایس ایف د روان 1403 هجري لمریز کال په پیل کې وویل چې د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. خبریالان په خپل سری ډول نیول شوي او رسنۍ لګواخ سره مخامخ دي. افغان پریس کلب او د افغان خبریالانو فدراسیون دوه نورې کورنۍ ټولنې هم همدا خبره کوي. د افغان پریس کلب مشر عزیز احمد تسل د وری په 19 ازادۍ رادیو ته ویل پر افغان خبریالانو د طالبانو محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي او د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د دوی راپورونه ښیي چې په تیر مریض کال کې په افغانستان کې یو شمیر رسنۍ د لنډ وخت لپاره وتړل شوې او د خبریالانو د ځورونو، نیونو او ګواښلو موارد هم پېښ شوي دي. د فشارونه پر ټولو ژورنالیستانو شته، خو په ځانګړي ډول ښځینه خبریالانې له خورا زیاتو ننګونو سره مخامخ دي. په داسما حق دی پروګرام کې نن د افغان ښځینه ژورنالیستانو پر وړاندې همدې ننګونو ته کتنه کوو. د خبرونه ملمنه دوه خبریالانی دي چې په هیواد کې د ژورنالیستیکو فعالیتونو ډیره اوږده سابقه لري، امنه مایار او فرهناز الکوزی. دوه ملمنو ته خرغلاست ویم. باسله میرمن مایار سره پیلو. میرمن مایار، د می دریمه لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د بیان ازادي او د مطبوعاتو ازادي دوه تړلي مفاهیم دي. په افغانستان کې د دې دوه مفاهیمو تړون او ارتباط څه ډول تاسو ارزوئ؟
په لومړي سر کې تاسو ته د خبرونې درنې خور میلمنې ته او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم، او د هیواد ټولو خبریالانو ته، هغه که په هیواد کې دننه دي که په تبعید کې دي، د دغه ورځې مبارکي وایم. متاسفانه باید ووایم چې نن سبا د خبریالانو وضعیت په تیره بیا د افغان خبریالانو او خاصتا د ښځینه خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. لکه څنګه چې پوهیږو، خبریال او رسنۍ د یوې ټولنې د غوږ، سترګو او ژبې په معنا او مفهوم دي. که کله خبریال او رسنۍ په یوه ټولنه کې فعالیت ونه لري، نو طبعا هغه ټولنه به د هر لحاظه هم په اصطلاح د معنویت له لحاظه ګونګۍ، ړنده او کڼوي، ځکه خبريال د ټولنې د هغو واقعیتونو د سرګندولو یا د بیانولو دند لري کوم چې په یو ټولنه کې موجود دي، او دا مستقیم د خبريال فعالیتونه د بیان لازادۍ سره اړیکه لري. یو څه چې د ویلو وړ دی، په تیرو شلو کلونو کې کومه ستره لاسته راوړنه چې د افغانستان ټولنې درلوده، هغه د بیان ازادي او د رسنیو کثرت و، چې متاسفانه نن سبا موږ د هر څه له لاسه ورکړي دي او خبریالان
میرمن مایا او به تاسو خبرې کوي، بخنه غواړم چې تاسو خبرې پرې کوم. تاسو خوایې چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان تر ټولو لوی لاسته راوړنه د بیان ازادي او د مطبوعاتو ازادي و، او تقریبا ټول نړۍ هم په دې باندې قانع و، مګر حتی په همدغه دوره د شل کلنه دوره د ازادۍ کې هم د خزو پر وړاندې د خبريالانو خزو پر وړاندې د خشونت موارد د تشدد موارد و تاسو تر سترګو شوي و؟
دقیقا موږ هغه وخت هم خپل غږ اوچت کړی وو او اوس هم وایي. داسې نه ده چې تیره شل کلنه دوره هیڅ ستونزې نه درلودې په تیره بیا د ښځو په وړاندې. زه خپله چې د یوې ښځینه مجلې چلوونکې وم او ما یو کاري ښځینه ټیم درلوده، کله به چې دوی د گزارشونو یا د خبرونو چمتو کولو ته تللې، زما خویندې زما همکارانې له ډول ډول تاوتریخوالي له ډول ډول محدودیتونو سره مخامخ کېدې. دا د ټولنې یو واقعیت و، لکه څنګه چې نارینهو ته اطلاعات په لاس ورکول کېدل او اطلاعاتو ته یې لاسرسی درلود، ښځینه نه درلود. په هر ډول خزینه ځاورول کېدې، که په د صنعتي ټولنې لواجې وي، که د حکومتي او زورواکو واکدارانو د قدرت له امله وو، دوی په ډول ډول توګه ځاورول کېدې. کله به چې د یو گزارش یا د خبر چمتو کولو ته تللې، دوی ته سم اطلاعات نه په لاس نه ورکول کېدل او دوی ته په کمه سترګه کتل کېدل. دا د بیان ازادي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنه په دې مفهوم نه ده چې هغه ته ستونزې نه وي. مختلف ستونزې وجود درلوده د خبريالانو په وړاندې او په تیره بیا د ښځینه خبريالانو په وړاندې. یوه لویه ستونزه دا وه چې دوی فقط په مرکزونو کې په لویو ښارونو کې محدود شوي وي، کلو بانډو او لرې ځایونو ته د نامنۍ له وجې او د خلکو د سنتي دیدلوري له وجې نه شوای تللی.
دا دوره خو تاسو وایئ چې ستونزې درلودې، البته چې بې له شکه وي، مګر هغه دوره اوس د اګست له د 2020 کال د اګست له 15مې وروسته چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي، مقایسه کولای شي کې مقایسه کوي څو فیصد مونږ وروسته پاتې شوي، یعنی څو شات فیصد پشات لیو، یو مقایسه لري تاسو؟
طبعا هغه وخت ځینې ستونزې وي، خو دا حق وی خبريال درلود یا خځه دا حق درلود چې د خبريالۍ یا د رسنۍ په ډګر کې را سرګند شي او خپل فعالیت وکړي. خو نن سبا دغه فعالیتونه څناڅه ټکنی شوې دي او په اصطلاح پټه پدارې د لیدې کوي. د خځو فعالیت پر رسنۍ کې، د خځو خبريالۍ، د خځو وانډا پر رسنۍ کې پټه پدارې د لیدا او په مجموع کې رسنۍ په یو ډول
سانسور کیږي. لتاسو ډیره زیاته مننه کوو. فرهناز الکوزی هم د شپه په مستقیمه اړیکه را سره ده. میرمن الکوزی، مونږ مخکې له میرمن معیار نه په افغانستان کې د جمهوریت دورې او له هغه وروسته پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته دورې مقایسه وغوښته، هغه خپل خبرې وکړي او تاسو هم واوریدلې. ستاسو تجربه څه ده په تیرو څه کم دریو کلونو کې په افغانستان کې خزینه خبريالانې له کومو ننګونو سره مخامخ دي؟
ډېر زیاته مننه تکل چې تاسو ته کلمونه میلمنې ته او تاسو د رسنۍ د لارې نه ټولو او خلکو ته چې اوس تاسو رسنۍ د لارې زموږ ژبه اوري او زموږ خپلو هېوادوالو ته سلامونه دی وکړي چې خو خپل پرې وی راځو تاسو پښتنه تا تاسو وګوري کله چې حکومت ړنګ شو طالبان واک ته ورسېدل موږ دلته د بیان په ازادي خبرې کوو، بیا په دغه برخه کې د ښځو په وړاندې باندې خبره کوو. کله چې تېر حکومت د طالبانو ړنګ شو یو نوی نظام افغانستان ته راغی شل کلنه دوره کې، لکه څنګه چې زموږ قدرمنې میلمنې وویل، دلته رسنۍ ورو ورو فعالیت شروع کړ. په رسنیو کې تاسو ولیدل چې دوی دلته ښځو ته ونډه ورکړ شوه، د ژورنالیزم پوهنځی رامنځته شوه، هلته نجونو په کله چې پوهنتون ته ازموینه ورکوله دوی د ژورنالیزم د پوهنځی انتخاب په شوق سره کوو، په خپلې خوښې سره یې کوو، د دې لپاره چې دوی د ښځو ږغ پورته کړي. په جمهوریت کې ستونزې به وي په لرې پرتو ولایتونو کې، خو په ډېر تعداد ښځو ته په رسنیو کې ونډه ورکړ شوې وه، هغه که چاپي وي، هغه که صوتي وي، هغه که تلویزیون راډیو ده. نو یو خو دوی د دې ونډه په رسنیو کې د دې لامل شوي چې دوی د ښځو ږغ ډېر ښه پورته کړي، هغه که د دوی اقتصادي پروګرامونه ول، که د دوی سیاسي پروګرامونه ول، که د خبرونو برخه وه، کراسو زموږ دینی خپرونې وي، زموږ کلتوري خپرونې وي، زموږ د ټپ په برخه کې پروګرامونه ول، دا ټول د افغانستان د ښځو په ژوند باندې ډېر مثبت تاثیرات پرېښودل. تر ټولو ښه خبره دا ده چې کله په افغانستان کې هغه دینی پروګرامونه مولوي صاحبانو مخته وړل، هغوی دا بیان کوو چې ښځه د میراث حق لري، ښځه د خاوند د انتخاب حق لري، ښځه باندې پیسې اخیستل، ښځه خرڅول یا په بدو کې ورکول یا په کوچنیالي کې واده کول، یعنی په ټول موږ دا انتشارات لیدل په ټلویزیون او راډیو او دې ته ورته ورځپاڼې چاپي رسنۍ کوي. نو دې د ښځو په ژوند باندې ډېر مثبت تاثیرات پرېښودل، او ښځه د ښځې د غږ د رسولو دپاره یوه ښه وسیله ګرځېدلې وه. کله چې نظام ړنګ شو، طالبان مخته راغلل او دوی واک ته ورسېدل، واک د دوی په لاس کې شو، دغه ډله یوه داسې ډله ده چې دوی په خنې سره دغه ښځه ستمګره ډله ده، دوی یوازې په ښځه باندې ستم کوي، په ښځو باندې ظلم کوي. تاسو اول ولیدل چې دوی د ښځو چارو وزارت بند کړه، چې هغه د ښځو دپاره یو داسې ځای و چې د دوی ژغ پکې پورته کېده، د دوی حقوقونه پکې دفاع کېدله، دا یې بند کړه. وروسته په ښځو باندې کاري ماحول ودره او بیا پارکونه، بیا هم ان تر دې چې د سنگاپورونه دوی را بند کړل. وروسته یې په رسنیو کې د ښځو ونډه داسې له منځه یووړه چې محدود یې کړه، څه چې کله په یو چا باندې په زور په ستم باندې یو شی تحمیلوي چې ته به دا کوي، تا ته بیا هغه وظیفه هم خوند نه درکوي. ډېری نجونې به اوس په افغانستان په رسنیو کې کار کوي، خو دوی ماسک اچوي، دوی آزاد خپل خبرونه نشي ویلی، دوی خپل پروګرامونه مخته نشي وړلی، دوی کلتوري پروګرامونه سانسور شوي دي، د موسیقي پروګرامونه سانسور شوي دي، دلته سندرغاړي نشته، هنرمند نشته، شاعر نشته، لیکواله نشته. د هغې تر څنګه دغسې وګورئ، د رسنۍ د یو هېواد په څلورو خو کې یوه قوه ده رسنۍ، چې دا د یو ولس غږ رسوونکي د نړیوالو ته. اوس د افغانستان د ښځو غږ بند دی، دلته د رسنۍ دومره محدوده شوې، دومره سانسور شوې ده، او ښځو ته پکې بالکل که برخه ورکړ شوې ده.
میرمن الکوزی، که نجونې تروسه پورې، ښځې تروسه پورې کولای شي چې په ټلویزیونونو کې کار وکړي او راښکاره شي، دا خو نو بیا داسې نه ده چې مطلق بندیز لګېدلی پر ښځو باندې.
په ښځو باندې ما تاسو وویلې، کتل چې که چېرې دوی په رسنیو کې کار وکړي، دوی چې هغه ږغ غواړي دوی هغه پورته نه کړي. دوی چې د ښځو د حقونو دپاره کومه غږ رسوونکي دي، دوی به هغه ونه شي کړی. تاسو ولیدل په دشتې برچي کې، د کابل په ښار کې ښځې راووتې د خپلو حقونو نه دفاع کوله، مزارې یې کوله، که د ژورنالستانو کمرې ماتې شي، ژورنالستان ووهل شو، وټکول شو، چې تاسو د ښځو غږ مه پورته کوئ، دغه خبره منه شوې. دا یو ډول خپله په ښځو باندې، که ته ښځې ته وزیر زما واک د ملا دلته هغهشته ده، اوس چې یو چاته چې مثلا یو چاته چوکۍ ورکړي واک ورنه کړي، دا په څه معنا ده؟ هغه ښځې چې اوس په رسنیو کې کار کوي، چې ته پې سانسور ولګوې، ته چې یوه ښځه چې د ښځې غږ پورته نه کړي، د هغې لاریون روانه خلي، د هغې غږ پورته نه کړي، د هغې غږ ونه رسوي، بیا ته زما دنده په څه معنا ده؟
سوال هم دا دی میرمن الکوزی، چې دغه ازادي چې افغان میرمنې غواړي، او دا په طبیعي ډول په ټولو نړیوالو حقوقو کې او د افغانستان په پخوانیو قوانینو کې د دوی حق بلل شوی، د دې ازادي حدود څومره دي، یعنی په کوم ځای کې دا حدود پای ته رسیږي؟ په نورو هیوادونو کې تاسو د نړۍ په نورو هیوادونو کې ګورئ چې ښځې بیخي پراخه ازادي لري، اما په افغانستان کې د یو اسلامي هیواد په توګه له تیرو تقریبا څلوېښتو لږ تر لږه پنځه دېرشو څلوېښتو کلونو راهیسې ښځې هغه څه چې پخوا یې د فعالیت حق درلود هغومره نه لري. زه غواړم له تاسو پوه شم چې د ښځو د فعالیت یا په ټولنه کې د خبریالې په توګه یا د نورو برخو د لوبغاړو په توګه د دوی ونډه څومره ده؟ د اوسنۍ ونډه ډیره کمه ده. هغه ونډه چې د جمهوریت په وخت کې ورکړل شوې وه کافي وه، که هغه هم کمه وه که هغه زیاته وه؟ غواړم یو شرح یې له تاسو واورم.
تکل صاحب مو خبره د جمهوریت کا وکوم صحیح ده، هغه یو نوی نظام او نوی جوړ شوی وو او په ډیرو برخو کې به کمی کاسي درلودله. خو بیا تاسو لیدل چې ښځه په پارلمان کې وه، ښځه په ولایتي شورا کې وه، ښځه په سیاست کې وه، ان ولسمشریزو ټاکنو ته ښځه درېدلې وه، کراسو د اقتصادو برخه کې به خپله پروګرامونه درلودل. زه یو ژورنالیست یم، زه تللې یم ښځو په کور کې، داسې کوچني شرکتونه جوړ کړي ول، د هغې تر څنګه ښځه په سینما کې وه، ښځه په هنر کې وه، ښځه په کلتوري لحاظ پیاوړې وه، د ښځو ټولنې وې، د ښځو رسنۍ وې، د ښځو چې خاصې ښځو ته کار کوو، د ښځو غږ یې پورته کوو، مجلې وې، زما خپله وه د تعلق په نامه. نو زه راځم دې ته، کله چې په یو هېواد کې دغه ستونزې او مشکلات وي او یو څه ناڅه ستونزې به وي که پرمختګونه وي، خامخا ستونزې به هم وي. په جمهوریت په دوره کې ښځو ډېر پرمختګ کړی و. موږ چې هغه د طالبانو تېر نظام ته وګورو چې دوی ښځه څومره راغورځولې وه، ترګور او ترپوره محدوده کړې وه، نه تعلیم و، نه تربیه وه، نه د دې حقوق و، نه د دې انتخاب و. ښځه یوازې په کور وه، په ګور وه، بس خلاص. کله چې جمهوریت راغی ته په ټولو په دغو برخو کې چې ما یادونه وکړله، ښځو ته ونډه ورکړل شوه. اوس خو ښځه بیا د طالبانو په واک کې بیا ترکوره بیا ترګوره شوه. نو موږ دا څنګه مقایسه کړو؟ دلته خو ښځه بیخي بیا وځپل شوه. ښځه نه ښوونځي ته تللی شي، ښځه نه کار ته تللی شي، ښځه نه تعلیم کولی شي، او ښځه نه وظیفه کولی شي. ښځه برخه کې هم د ښځې فعالیت اوس نشته دی. دا کوم فعالیت چې دی دا ډېر محدود دی. دا داسې دی لکه ورک چې وي، لکه بیخي چې خاموشه وي. ما ته خو په نس حساب دی، کله چې یوه ښځه خپل نسي وتلی، یو ځای ته نسي تللی، خپل حقوق نسي غوښتلی، د هغې باندې د تعلیم دروازې بندې دي، د کار دروازې بندې دي، یا نورې دروازې بندې دي، نو ښځه اوس د هغه پخوانی نظام چې د طالبانو دغه نظام چې دی دا یو سره توپیر نه لري، فرق سره نه لري. هماغه نظام دی، هماغه طالب دی، هماغه چې کمګر دی، هماغه طالب دی چې په ښځو
مننه. میرمن مایار، ما مخکې له میرمن الکوزینا وپوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د ازادۍ حدود یا د بیان د ازادۍ لپاره د میرمنو حدود څومره دي؟ که لږ مقایسه کو، مثلا اوس زموږ میرمنې ناراضه دي، په جمهوریت کې هم ځینې ناراضه وي او ځینې خوشاله وي. له هغه نه مخکې په پخوانیو کلونو کې افغانستان حتی د جمهوریت تر وخته هم پراخه ازادي درلوده. زه غواړم له تاسو واورم چې د ښځو د ازادۍ، مخصوصا د خبریالانو، ژورنالیستانو، میرمنو د ازادۍ غوښتنه په کوم حد کې ده، یعنی هغه سرحد په کوم ځای لګیږي؟
وګورئ، کله چې په افغانستان کې د طالبانو نظام راغی، څه کم ده د درې کاله کېږي، ډېر کم وخت پاتې دی چې درې کاله یې پوره شي، چې ښځې د خپلو اساسي حقونو چې هغه زده کړه ده محروم دي. راځو د بیان ازادۍ ته، چې د بیان ازادي طبعا د ښځو د بیان ازادي او د ښځو ونډه په رسنیو کې کاملا د یو کم شمېر ښځو په استثنا چې په رسنیو کې مصروف دي، هغه په خاصو محدودیتونو او په خاصو اصولو دوی په رسنیو کې څرګندېدای شي او غږ اوچتولی شي. نور د ازادۍ، د بیان ازادي نشته ده. د بیان ازادي نه یوازې د ښځو لپاره نشته، بلکې د ډېری هغو رسنیو لپاره چې غواړي د ټولنې واقعیتونه رابرسیره کړي، هغوی هم تر سانسور لاندې دي. له کومه ځایه چې موږ په ارتباط کې ځینو هغو همکاران سره چې په افغانستان کې دي. یعنی اوس محدودیتونه دومره زیات شوي دي چې یو رسنۍ نشي کولای چې په خپل سر خبرونه یا کوم گزارشونه چې دوی غواړي نشرې کړي هغه نشر کړي. دوی به یو ځل کتل کیږي، سانسور کیږي او بیا به وروسته هغه نشر ته ځي. دا په خپله د څرګندونه کوي یا بیانونکي ده چې د بیان ازادي نشته ده او د ښځو ونډه په رسنیو کې متاسفه جریان کې چې زیات شمېر رسنۍ هغه چې ښځینه رسنۍ وي وتړل شوي او زیات شمېر هغه رسنیو کې چې ښځو خبرونې درلودې هغه محدود شوې او لمنځه لاړې.
او به خیزه یو پوښتنه کوم په دې منځ کې بیا تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ. دا رسنۍ چې ښځو کار کاوه یا د ښځو وي یا د ښځو موضوعاتو ته ځانګړي وي، دا طالبانو باندې کړی دا رسنۍ او که په خپل د مالی مشکلاتو او د نورو ستونزو له کبله یا دا چې مثلا چلوونکي له افغانستان وتل دي کبله وتړل شوي؟
ځینې مالی مشکلات هم وو او کله چې په ښځو باندې په مجموع کې محدودیتونه ولګیدل د رسنۍ بند شوې. مالی ستونزې هم وې په خاطر دې چې طالبان هم راشي. ځینې مالی ستونزې وروسته له 2014 کال چې رامنځته شوې په افغانستان کې، د افغانستان په ټولنه کې ځینې دفترونه او ځینې رسنۍ محدود شوې او فعالیتونه یې ودرول شول. خو د بیان ازادي او د ښځو فعالیتونه د تیر په څیر
په اوس
وخت کې محدود
شوې دي. مننه. لته سره ورسته بیا هم بحث ته دوام ورکو. اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ د زما حق دی پروګرام دی، اول خپل ځان معرفي کړئ او بیا له میلمنو نه که څه پوښتنې سوالونه لرئ مهرباني وکړئ. مونږ ستاسو غږ نه اورو، مهرباني وکړئ اول ځان معرفي کړئ او بیا خپل پوښتنه وړاندې
کړئ. ان صاحب تا وخت مستاسو ملمنو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
چې توفي هم د زابل ولایت تشاجو له ولسوالۍ څخه.
مهرباني وکړئ.
زما رخصي کیږي؟
ستاسو غږ موږ اورو، مهرباني وکړئ.
بله، مننه ستاسو ملمنو دې ښه نظرونه ورکړو. شته خورشتیا هم د طرفم وردی د کسیز مخوان دي من دي دي ورديګانم دي لونم دي. نو موږ غواړو چې په افغانستان کې دیتہ د شریعت په چوکاټ کې خپل حقوق ور کړل شي او خامخا څنګه چې وي به هم یې مګر مثبت خلونه هم لري. غداسي دی په بده کې اوس نو ور کړل کیږي دیتہ د میراث حق ور کول کیږي او دی په یو ډول ډولو ځخه نه زورلې کېږي. دوی ته اوس احترامات شته په بازارو په کابل او په نورو ځایو کې. پخوا به څه څه مشکلات دوی ته جوړېدو سره وبو وتې. نو په بازار رسنۍ کې هم موږ د دوی ژغونه اورو، لکه په سلام وطندار کې چې موږ په ولایت ولسوالۍ کې موږ د دوی ژغونه اورو او دوی ته په کورو کې تنخواوې هم ورکول کېږي. خورای بو سو ودی ته چې د دې باندې د تعلیم دروازې تړلې شوې ده پلانټنو. نو موږ په واري واري د یو افغان په هیڅ د ځخ په تکلې د سې د دې ته د پلانټنو نه خلاصې. نو زما دا خوښه ده تر دې چې بعضي خوندې خیر بعضي ډېر تر خلې حجه د طالبانو په حق له استعمالي او بعضي سیاسيون نو تر دې به دا شوای چې د راغوندې سوي وای راغلي وای څو مصرانی په کابل کې د امارت له چارواکو سره مذاکرات کړي او مخ پر مخ خبري ورسره کړي او قناعت ورکړي وای طالبان خو ان شاء الله له دې سره خبري کوي. او له دې څخه مې پښتنه ده چې آیا په جمهوریت کې هم تاسو ته بعضي مشکلات وو؟ نو هغه داسې مشکلات وو چې هغه وس پر رسنۍ کې د ویلو نه دي. نو ستاسو دا خوښه نه ده چې تاسو خپل مذاکرات له طالبانو څخه سره مستقیما شریک کړي او تاسو خپل مصران یا په خارج کې داخل ته داخلي سي مزمه ده پښتنه ده. مننه.
له تاسو نه مننه. توخي صاحب مخکې له دې چې تاسو لاړ شئ دې پوښتنې ته خو به موږ هڅه وکړو چې له خپل میلمنو نه ځواب واخلو. ما مخکې له خپل میلمنو نه پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د ازادۍ دغه حدود څومره دي. موږ په افغانستان کې سلطنتي نظام درلود، په هغه وخت کې خځو یو رقم ازادي درلوده، لغه نو وروسته بیا د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ په افغانستان کې چپی نظام راغی، د شوروي پلوي نظام راغی، الته د خځو ازادي بل بناونی ولا، بیا د مجاهدینو واکمنی راغله، بیا د طالبانو، بیا اوس جمهوریت راغی، بیا اوس بیا طالبان راغلی دي. په دې ټولو دورو کې تاسو ولې دل تاسو خل د سیخکاری چې حاجی صاحب یاست حتمن به مو عمر دومروي چې ځینې د حکومتونه یا ښایي دا ټول چې ما یاد کړل ټول به مو یا لیدلی وي یا به مو په یاد وي یا به مو اوریدلی وي. په دې ټولو دورو کې د چا د دورې د چا په دوره کې یا په کومه دوره کې د ښځو ازادي یا د ښځو د ازادۍ حدود ستاسو لپاره شخصا ستاسو لپاره د منلو وړ او تاسو کولای شئ چې هغه تایید کړئ؟
تر دې راهدو خلک څنګه ستاول ما دا ټول انقلابونه په یاد کیږي، د روسانو د وخت بیا دسته مجاهدین دا تک د کوم څه ته ذکر کړو، خو تر دې راهدو پوری خو ما درته وویل چې مثبت او خونه هم لري منفي هم لري، خو تر دې راهدو پوری رښتیا هم اسلامی امارت هم بعضی شان ورکړي دي او په جمهوریت کې هم ډېر مشکلات لکه څنګه چې وسم خوند وویل. نو څه دی مظلوم قشر د هر وخت تر مظلومیت لاندې، نو خدای دې وکړي چې د دې لپاره دا څه پیدا شي پر دې چې فقط وکړي. یو انصاف دا دوی ورځې کې چې ستاسو رادیو بیخي په ټول ولایت کې موږ مرګري لرو، ستاسو منځنۍ څه په دوه لسپو نه ویسي لسارلو شپږو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو یې بیخي یو مخ ډېره خراب اورېدل کېږي. د ایران د رادیو زایدان رادیو د بلوڅي خپرونه وایي دا ورسره ملګري، نو که تاسو تخنیکي همکارانو ته
ووایاستاسو ښاغلی توخي موږ به دا مسله له خپلو تخنیکي همکارانو سره یاده کړو. له تاسو هم مننه چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. میرمن مایار تاسو سره خبرو ته خیر. زما تخنیکی همکار طاهر روخان ماته اشاره کوي چې یو بل اوریدونکو هم ده، یو بل اوریدونکو برا واخلو او بیا به خپل بحثونو ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ دا زما حق دی، پروګرام دی، خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه وایست.
امله ټکل صاحب کزما غوړې زما سلامونه هم قبول کړه، سلامونه تاسو او تاسو هغه ملمنو ته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ورور ز قاری محمد ایوب پښتنیم د جوزجان.
قاری صاحب خره غلا خبرونه ته مهرباني وکي.
تشکر. دغه سم موضوع متاکل له کاجی صاحب مبارک شي خبري پر وکړه، واقعن اجي صاحب شو خبري وکړه. مشکلات په هر نظام کې ست او سیستم جوړېدل د هر نظام وظیفه ده، قانون جوړېدل کاقدر سنو یو قانوني کبل قانوني کبل قانوني کبل قانوني او قانون د اصول د ازادي بیان جوړېدل د هر نظام وظیفه ده. خودلته خبره سه تکل صاحب مول افغانان چې یو چې هر نظام راشي چې د بل نظام هغه لا سره وړني د بینځي بیا هغه هر نظام چې راشي هغه نظام خپل پر سیستم باندې نظام جوړي. رب سعودي زما د حق موضوع ته چې تاسو خوندې ملمنې کړې دي، زه خو یو نظر دا ورکوم چې دا شزه چې زما مور ده، زموږ خور ده، زموږ لور ده، د میرمنې په شان، د لور په شان، د مور په شان دا پر ما پر مور باندې حق لري. اول خو د دوی سره باید په اجتماعي عرصه کې، په اقتصادي عرصه کې، په کورنۍ عرصه کې، په پردي عرصه کې، په شاشي عرصه کې باید دوی ګډي، باید د دوی سره مشوره وشي، په کور کې هم باید مشوره ورسره وشي. اگر کور چې د سړي به مشورې هغه کور خراب غوندې دی، ولی پدې نر به یو شي کوي شزه بل شي کوي، نو باید د دوی سره په هر ارسه کې مشوره وشي، د دوی خبرو ته غوږ ونیول شي، د دوی نظریات واورېدل شي. د مور په شکل، د خور په شکل، د لور په شکل باید د دوی نظریات واورېدل شي. او رانو حساب ته دی چې پر سنوي کې واقعا دا یو مظلوم کشر دی، لکه چې صاحب چې وویل اوس هغه پیښې د بدۍ ډېرې کمې شوې دي، خو یو شی شته اوس هم زموږ ښځې د ایوان په شکل خرڅېږي، په درنو ولورو باندې خرڅېږي، د مظلوم په شکل خرڅېږي، وګر چې نکاح د هورې په تړه کېږي، اما دا مهر ولورو دا شی د مینځي په شکل باندې خرچيږي دغه شی باید ورکشي.
قاری صاحب وبخي په دې پروګرام کې مونږ البته په افغانستان کې خورا زیات ستونزې شته په هر برخه کې په مجموعي ستونزو باندې خبرې نه کوو. که تاسو ماته ډیر لاند وویاست چې تاسو له نظره په داوسنی حالت کې په افغانستان کې هغه محدودیتونه چې پر خځو لګیدلې دي ل تعلیم نه نیولې تر مطبوعاتو پوری چې د دوی ونده پکې کم شوي او په پانتونونو کې دوی ته د درس ویلو اجازه نه ورکول کیږي، حتی بې محرمه لکوره دوی ته د وتلو اجازه نشته، دغه محدودیتونه څومره تاسو ته د منلو وړ دي د یو افغان په توګه؟
ورور زه یو خبره درته کوم، دا خو ما په علماو کې بار بار ویلي په مجالسو کې چې تعلیم د سړي حق دی، اسلام په چوکاټ کې او کار ورکول د سړي حق دی، په سیاست کې راګړېدل دا د سړي حق دی. ولیکن خبره دا ده چې اوس دوی هم د شنوایي چې مور د تعلیم اجازه نه ورکوي، دوی نن سبا ته آینده ته آینده ته زه خدای ته امید لرم، بلکې خدای تعالی دا خبرې سره سمې کې. او زما د خوند څخه یو غوښتنه ده، تکل سوداګر د خبرې چې ما درته وکړي، دا تعلیم د دوی حق دی، کار د دوی حق دی، سیاست د دوی حق دی، مشوره د دوی سره حق ده، او دا مادیتونه چې پر لګېدلی د دوی په نظر یا زما په نظر یا ستا په نظر باید دا مادیتونه سناسه په قانون کې د اسلام په چوکاټ کې د اسلام د دوی سره ایسته شي. ولیکن یو خبره زه کول غواړم، دوی باید د مسؤلینو سره هلته په کابل کې چې غټ غټ مسؤلین دي د دوی هغه مخوري باید د مسؤلینو سره مذاکره وکړي، د هغو د علماو سره مذاکره وکړي. او بل خبره دا ده، د دوی پلرونه باید د هغو سره مذاکره وکړي، د دوی ورونه که واقعا یو سړی د ښځې حق غواړي، پلار یې غواړي، ورور یې غواړي، یا میړه غواړي، یا خاوند غواړي، باید د دوی پلرونه راشي، د هغو سره مذاکره وکړي د مسؤلینو سره، تر څو چې د بل کناس راشل شي.
ډیر زیات مننه قاری صاحب پښتون. تاسو ملمنو ګرانو ملمنو خبرې مو واورېدې. میرمن معیار له تاسو سره زمونږ خبرې نیمګړې پاتې شوې په دې خاطر چې دا اوریدونکي په منځ کې راغلل. څه زیاتوي خو د لومړي اوریدونکي خبرې خو یوازې د سپارښتنو شکل درلود، که دغه په باب څه وایي او یا د قاری صاحب پښتون یا د بل اوریدونکي د خبرو په باب که نظر لري یو څه ووایا، تاسو هم له میرمن الکوزینه به هم واورو او بیا به وروسته خپل بحث ته دوام ورکړو. لمړی تاسو میرمن مایار.
مننه د قدرمن اوریدونکو له نظرونو څخه مننه. زه واقعا خوشاله یم چې زموږ ورونه په دې قانې دي او په دې پویږي. طبعا موږ الحمدلله مسلمان یو، د اسلام په چوکاټ کې ښځه ځانګړی حق او حقوق لري، او دوی د اسلام او د اسلام د قوانینو څخه خبر دي او په دې قانې دي چې ښځه حق لري او ښځه د بیان د ازادۍ، د تعلیم، د زده کړې حق لري. زه خوشاله یم د دواړو اوریدونکو نظرونه تاییدوم، او راځو د خبرې ته چې دوی وړاندیز وکړ چې تاسو د مشرانو سره کښېنئ، راشئ او خبرې وکړئ. زه فکر کوم درې کاله یو زیات وخت دی چې موږ منتظر پاتې شو او اوسنی حاکم نظام په دې ونتوانېدو چې که دوی وغوښتل چې موږ غواړو چې په حجاب کې ښځې ولاړ شي، سامه ده حجاب کې. طبعا حجاب کومه بده خبر نه ده، حجاب د اسلام د مقدس دین په چوکاټ کې، حجاب د افغاني کلتور په چوکاټ کې ښځو ته اړین دی. موږ هم نه غواړو چې مثلا افغان ښځې دا نه غواړي چې د غرب له ښځو سره په سیالۍ کې راودنګي او را میدان ته شي. نه، هر څه په ځان ته، په هره ټولنه خپل خاص قوانین او اصول لري، او هر دین او مذهب همداسې. په همدې چوکاټ کې که دوی په دریو کالونو کې ونه توانېدل چې د ښځو په مخ یا د نجونو په مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او د دوی دفترونه پرانیزي، دوی لاړ شي عملا کار وکړي، بیا یو څه وخت دا خبرې ګنګوسې وي چې د ښځینه او نارینه او صنفونه په پوهنتونونو کې جلا کړو، هغلته هم ښځو خویندو دا اقدام، یعنی مثبت مثبت نظری ورکړه وی چې سمه ده هیڅ مشکل یا ستونزې نه لرو، خو سربیره پر هغه هم د دې درې کال کېږي چې طالبان په دې نه دي توانېدلي چې داسې یو اصول وضع کړي چې ښځې او نجونې د بیرته خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. درې کاله یعنی تعطیل یا درې کاله ځنډ یو عالم وروسته پاتې والی رامنځته کوي. د خلکو خویندې او لونې هغه که په دولسمو ټولګیو کې وي که په یولسمو کې د دوی طبعا سن و سال یا هغه عمر زیاتېږي او د دوی زده کړې نیمګړې پاتې کېږي. یو یوه دنیا هیله او ارزو یې درلوده په پوهنتونونو کې زده کړې نیمګړې پاتې شوې. وګورئ که همداسې درې کاله تعلل راځي او دا خویندې نشي کولی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، موږ به یوه ډاکټره یوه ښوونکې په راتلونکي کې له کومه کړو. اوس چې داسې ګورو دا پروسه په ټپه درېدلې ده. زموږ غوښتنه هم دا ده چې طالبانو ته نه یوازې د ښځو غوښتنه دا ده، په بهر کې په دننه کې دوی غږ اوچت کړ، حتی نړیوال ټولنه دوی ته کېناستله او د دوی څخه یې درخواست وکړ، ګاونډي هېوادونه دوی ته کېناستل. خو زه نه پوهېږم چې ستونزه په څه کې ده چې تر اوسه هم موږ نشو کولای، زموږ خویندې نشي کولای چې ښوونځی ته وروسته له شپږم ټولګي څخه ولاړ شي یا هم پوهنتونونو ته لاړ شي او یا هم په ادارو او دفترونو کې دوی کار وکړي.
مننه له تاسو یو ځل بیا. میرمن الکوزی، غواړی د دې اوریدونکو پر نظریاتو باندې د کوم شی ستاسو په نظر کې وي یا کوم څه د دوی د خبرو غواړی تبصره پې وکړي؟
ډېر زیاته مننه تکل صاحب، اوریدونکو نه مننه کوم، کورودان سلامت دي د دې له نظرونو نه. دلته یو ورور دا خبره وکوله چې تاسو مشران دا کومې نجونې چې له تعلیمه پاتې دي یا له کاره پاتې دي یا دوی ته په رسنیو کې برخه نه ورکول کېږي یا د بیان ازادۍ کې دوی سره ظلم او ستم کېږي، دوی دې راشي د طالب مشران سره دې کښېني او دوی سره دې خبرې وکړي یا دوی دې ږغ پورته کړي، مذاکرات دې وکړي. تاسو وګورئ د ښځو د حقونو په تړاو او د نجونو د تعلیم په تړاو یا دې ته ورته پرسنل کې د خزو واندی یا د ویته د بیان د ازادي کې برخه ورکولو باندې کزرها او داسې مذاکرات کوي دي. موږ د دې دي چې وڅ تعلیم مسله کوم راوږه دا چې دا زموږ خاص نه دی، خو زه د دې ورور د خبرو په هیڅ سره دا وایم چې کزرها او داسې مذاکرات او ټول نړیوالو په دې باندې ژغ وکړو کوم چې د خزو د حقونو فعالیتونه نه دي یا دې ته ورته په دې باندې دومره غږونه وکول سول چې تاسو خزو ته حقوق ورکوي، خزو ته په رسنیو کې ونډه ورکوي، خزو ته د بیان ازادي ورکوي یا دې ته ورته د تعلیم په برخه کې نور. خو دا هم وړاندې دي هم کاڼه دي. موږ چې کله څنګه لهجه استعمالوو هغه نه وي چې موږ درک نه ځلی دی، موږ متضرره شوي یو، موږ حق خوړل شوی، موږ حقوق تر پښو لاندې شوي دي. کله چې د یو چا حق طلب شي او د هغه په حق باندې پښه کېښودل شي، هغه خامخا د لهجې نه کار اخلي. دا خو اوس موږ ډېر نرم یو، ډېر چوپ یو، موږ باید د خپلو حقوقو دپاره ډېره هغه مبارزه وکړو، ځکه دا نه منونکې ډله ده، دا هغه ډله ده چې دا نه منل کېږي او نه هغه کوي. د دوی مذاکرات څه منلي وای دا دا درې کاله کېږي چې نړیوال په دې غږ کوي چې د نجونو تعلیمونه پرانیزي. په کوم دلیل دوی داسې ما سره وایي دی چې د نجونو تعلیمونه یې بند کړي دي؟ کوم دلیل دوی دا سره وړی دی چې په نجونو باندې کاري ماحول بند کړی دی؟ کوم دلیل دا سره وړی چې په رسنیو کې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي، ښځینه رسنۍ بندوي؟ اگر چې دوی باید خپلې پخوانۍ حکومت یې خپل کتلي وای چې خلکو نفرت نه طالب نه ولې خلک نفرت کوي؟ جمهوریت کې انسانان ناسول همدغه د دې په څیر انسانانو طالب هم همدغه یو کس دی. ولې هغه خلکو نه خلک نفرت نه کوي؟ ولې دونه خلک نفرت کوي؟ دوی اسلام په بل ډول خلکو باندې تحمیلوي، بل ډول داسې شایعات پیدا کوي په اسلام کې چې په زور یې په ښځو باندې تحمیلوي او داسې کلمات استعمالوي چې هغه په اسلام په دین کې نشته. اوس په افغانستان کې چا لیدلي ول چې ښځه یا نجلۍ بې پردې ښوونځي ته روانه ده؟ خو سپین څادر به یو تورې به جامې وتلل، هغه جوړ جالکان د نجونو ښوونځی جلا وسره. موږ کوو ګورو پاتې هېوادونو کې تکل صاحب که د رسنیو په برخه کې زه خبره تاسو کوم، تاسو وویل چې د ښځو یا د بیان په ازادۍ کې د ښځو حقوق یا د دوی حد تر کومه حدوده پورې دی؟ دلته حدود نه ټاکل کېږي، نظامونه سره بدلېږي. هر څوک راځي په افغانستان کې د شاه غازي امان الله خان د واکمنۍ نه تر اوسه پورې چې کلهګورو دې خوا نور دا کوم نظامونه چې وګورو دلته په یو کې هم ښځو ته داسې کار نه ورسوی چې هغې ته په واقعي ډول حقونه ورکړل شوي. خو کوم زیات کار کړی، کوم ډېر لږ ډېر کار کړی دی، کو بيخي لکه طالب داسې ظلم او ستم کړی چې بيخي له منځه وړی دی. نو د ښځو لپاره په یو قانون کښې هم حدود نه دي ټاکل شوي چې تاسو موږ دغه ښځو ته ډېر کار وکړو یا کم کار وکړو. نو بیا داسې ډلې نه داسې چې موږ تنجه لهجه استعمالوو دوی زموږ حقوقو پښو لاندې کړي، زموږ حقوقې خوړلې دي، زموږ خویندې زموږ میندې بې تعلیمه د سرنوشته پاتې دي. او راځو په د بیان په ازادۍ کښې چې کله ته یوې مېرمنو ته منډه نه ورکوي د ټولنې نیمایي برخه د بیان د ازادۍ نه ته وباسي. موږ وایو چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده، چې نیمایي برخه د بیان د ازادۍ نه وباسي نو دغه ټولنه به څنګه پرمختګ وکړي؟
ډېره مننه. ډېره زیاته مننه. بیا یو ځل له تاسو نه یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې څوک دی او څه وایي. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. دا زما حق دی پروګرام دی د ازادۍ راډیو.
تکل صاحب محترم سلامونه تاسو ته د ازادۍ راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو همیشنی اوریدونکي عبدالحد اتل یم د هلمند ولایت څخه.
مهرباني وکړئ ښه راغلاست خپرونې ته. خپل پوښتنه وړاندې کړئ له اوریدونکو زموږ له مېلمنو نه.
مننه. خدای پاک دې قدر وکړي. تکل صاحب محترمه دواړو خوندو ته سلامونه وایم. لکه اوریدونکو چې خبرې وکړې ډېر شایسته نظرونه شریک کړه. تکل صاحب محترمه رابسم د ټول افغانستان نمایندګي به نه کوم، خصوصا زموږ په هلمند ولایت کې. ته په خدای باور وکړه تکل صاحب محترمه، خوندې هغه چې په شهریاتو کښې ګرځي لکه په تېر حکومت کښې چې مثال په شهریاتو کښې ګرځېدلې، خوندې هغه چې په ازاده فضا کښې خپل سوداګري کوي چې مثال د خبرې په شهریاتو کښې په مرکز لشکرګاه کښې در شوم. تکل صاحب محترمه د نورو ولایتو حالات نه رامعلومېږي خو دا خپل د ولایت حال درته وایم. همداسې تکل صاحب محترمه مثال د خبرې تللی چې پر طالبانو باندې پوښتنې کوي چې خو ځینې محدودیتونه چې پر لګېدلي وي د حکومت د طرفه څه لکه خوند چې اشاره ورته وکړه د رسنیو د دغه څخه. تکل صاحب دلته په هلمند کښې هم خصوصي رسنۍ به تکل صاحب چې دا خوندو به کار پکښې کوي مثال د خبرې داسې خبرونه بهیې ویله پر هغو واقعان هم دلته هم په هلمند کښې بندیزونه لګېدلي دي. خو داسې خبره ده تکل صاحب موږ په بار بار د حکومت څه هم غوښتنه کړې ده چې مثال د خبرې لکه پوهنتونونه او ښوونځي چې دا زموږ د افغانستان ډېر غټ ضرورت دی، یعنې کوچنی ضرورت یو دی ښه غټ ضرورت یې دی. ځکه دلته زموږ په ولایت کښې تکل صاحب محترمه زموږ یو اوزاده د سفار په نامه باندې داوس چې زه دلته ژوند کوم. دلته موږ یو دولتي کلینیک لرو، په دغه یوه دولتي کلینیک کښې تکل صاحب څونه خلک مثال د خبرې ته راځي په حساب تر 20,000 کسه دلته مثال دغه نفوس دغه یوه دولتي کلینیک ته راځي چې دلته یوه نرس موږ لرو. نو زه وایم چې حکومت زموږ دا غوښتنه ده د افغان په صفت باندې چې مثال د خبرې دا ښوونځیو پوهنتونو ته د شریعت په نگاه کښې بغیر شریعت یې موږ هم نه غواړو د شریعت په نگاه کښې اجازه ورکړي چې دغه مثال د خبرې خوندې لوړې زده کړې وکړي څو تر څو پاکستان او ایران ته ځغوړي د ماضې دغه تداوی دپاره. تکل صاحب دا ولا مې غوښتنه کړې ده په بار بار مې تکل صاحب محترمه د خپل حکومت څه. نو انشاءالله ته هم ستا خدای مهربانه دې ګوندې خدای اله کړي. تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم لرو، دوی به هم خپلې خبرې وکړي بیا به ورشو مېلمنو ته. مهرباني وکړئ دا زما حق دی پروګرام دی او تاسو لومړی ځان معرفي کړئ بیا مو خپل نظر ووایاست.
مننه تاسو او ټو مېلمنو ته شراغلاست او ستړی مه چوام. زه عصمت الله افغانیار یم د هلمند ولایت.
وعلیکم افغانیار صاحب، په خیر راغلی خپرونې ته. مهرباني سوال مو ووایاست.
مننه. سوال مو دا چې خپرونه ما نن تاکې کړې که لږ څه وضاحت راکړې نو ډېر به ښه وي.
په خپرونه کښې مونږ پر دې باندې خبرې کوو افغانیار صاحب چې د راتلونکې پنجشنبې په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو نړیواله ورځ د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي. مونږ په افغانستان کې په دې باندې خبرې کوو چې ولې او څنګه د ښځو د په رسنیو کې د ښځو ونډه کمه شوې او په مجموع کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په برخه کې مخصوصا پر میرمنو محدودیتونه لګېدلي دي. په دې موضوع باندې خبرې کوو.
ډېره مننه. ډېره شایسته پر ځای اهمه موضوع ده. رښتیا هم مطبوعات هغه څه دي بایي دي چې دوی ازاد خپلواک او هر چا څه وسي چې دوی هم بې پري وي. دا خو یو خو لومړی مطبوعات ته دا مهمه ده چې د بیان ازادۍ ته تر نورو ډېر کوشش ورکړي، بالخصوص دا شانې نړیوالې رسنۍ لکه ازادي راډیو او بی بی سي راډیو ده. بل په کور دننه رسنۍ دي هغې هم باید چې ازادې خپلواکې او خپل اورېدونکي هم دا شانې ازاد وساتي. که موږ وګورو دلته موږ چې کله نظر د حکومت په طرف یا هغه حقایقو باندې حقیقت وایو پر موږ باندې اړیکې پرې کېږي د رسنیو د خوا نه. خو راځم دلته ستاسو د سوال اړوند جواب ده. د افغانستان ټولنه یو سنتي ټولنه ده. دلته طبیعي خبره ده چې یو څه هغه به پیشکې راځي، مادیزتونه او دا شیان به پیشکې راځي. زه خپل د هلمند د درته وایم چې زموږ په هلمند کې البته لومړنی کس دی چې د دې په وړاندې مې غږ ورته کړی دی چې موږ په رسنیو کې د ښځو شتون نه غواړو، نه یم منلی. البته زموږ په هلمند کې اوس په رسنیو کې ښځې شتون لریم نه. موږ غواړو چې هغې اولادونه ښه تربیه وکړي او اولادونه ښه جهاد فعال او اسلام فعال وروزي. نه غواړو چې دا دوی په رسنیو کې کار وکړي، او د دا رسنیو کار د دوی لپاره یو ستړیا او دا شانې ځینې تکلیف هم دی. دوی د وریجم په رسنیو کې نو دا شانې خبره ده چې د افغانستان ټولنه یو سنتي ټولنه ده. دلته خلک اجازه نه ورکوي، حکومت که بیا ورکړي که دی نه کړي ور، خو خلک اجازه نه ورکوي.
ډېر زیاته مننه افغانیار صاحب. یو بل اوریدونکی هم را اخلو. لنډې خبرې دی وکړي په دې خاطر چې د خپرونې وخت ډېر کم پاتې دی. دا زما حق دی پروګرام دی د ازادۍ راډیو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه د امکان تر حده لنډه ووایاست چې زموږ میلمنې ځواب ورته ووایي. زموږ ته ستاسو غږ نه راځي. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا مو خپله پوښتنه ووایاست. له دې اوریدونکو سره فکر کوم زمونږ اړیکه قطع شوې ده. یوازې څو دقیقې لرو د خبرونې تر پایه د خبرې سره راټولو. میرمن مایار، تاسو د دې اوریدونکي او له هغه نه مخکې د نورو دوو اوریدونکو خبرې هم واورېدې، د دوی په باب یو څه ووایاست، بیا زه خپلې وروستۍ پوښتنې هم لرم.
مننه، د دې ورور
نام
مننه. دا باید وایم چې کله چې ته په دې باورمند یي چې ښځه یوه برخه د ټولنې ده، نیمه برخه د ټولنې ده، نو ښځه هم د نارینه په څیر له مساوي حقونو څخه برخمنه ده. څنګه چې دوی تعلیم کوي همداسې حق لري په رسنیو کې هم دوی ونډه واخلي، ځکه د ښځو اواز دا څرګند حقیقت دی چې زموږ ټولنه یوه صنعتي ټولنه ده. خو که دې ته ښځینه خبریانه نه وي، لکه څنګه چې ښځینه ډاکټرې ته ضرورت دی، نو د هغو ښځو غږ به چې زموږ په لرو پرتو سیمو کې دي، د هغو ښځو غږ به چې دوی ته ستم لاندې دي، دا د دې نه انکار نشو کولای چې په ښځو باندې ډول ډول ستمونه او ظلمونه روان دي په اطرافي سیمو کې ډېر زیات. نو د دې ښځو غږ به څوک اوچت کړی شي په داسې حال کې چې د دوی زامن، د دوی رونه، د دوی رونه د نارینه ته د دوی سره د خبرو اجازه هم نه ورکوي. زه وایم چې وروره دا به تر کله پورې موږ په دې فکر او اند وو چې ښځې دې په رسنیو کې کار نه کړي. په هر برخه کې د نارینه وو په څیر د ښځو ونډه هم ضروره او اړینه ده. اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، صحي، په هر برخه کې لطفا تاسو خپل ذهنیت ته په دې حقله یو څه نظر وکړی او تغییر ورکړی. ستاسو خویندې، ستاسو میندې حق لري چې په هره برخه کې د ټولنې ونډه واخلي.
مننه. میرمن الکوزی، تاسو دوی ته څه ځواب وایست؟
ډېره زیاته مننه. کپل صاحب، نظرونه دي زموږ ټولنه د پرمختګ په حال کې ده، او دغه نظرونه یو څه بدل شوي ول چې جمهوریت په دوره کې څنګه چې موږ په پروګرام کې یادونه وکړله، په زرګونو ښځو په رسنیو کې برخه اخیستله، دوی له ځانه رسنۍ درلودلې، راډیو، تلویزیون، مجلې، کتابخانې درلودلې. ورو ورو چې کل څومره د جمهوریت نظام ته موږ نظر اچوو، د دوی فعالیتونو ته، نو موږ ګورو چې هلته هرو مرو د ښځو په برخه کې په څه کیسه ده، که موږ وویل واقعا کیسه ده، کار څه وایو اشن په څه د ستونزې په ټولو ټولنه کې وي. موږ ګورو په پاکستان کې هم څه ده، په ایران کې هم څه ده، په ترکیه کې په دې ته ورته په نورو هېوادونو کې په هر هېواد کې پهڅله څه ستونزې خامخا د ښځو پر وړاندې وي. په څل کې څه ده، یو هېواد کې په ښځو په ونډه نه ده ورکړ شوې. په رسنیو کې خاصه کر موږ په پاکستان کې پاکستان هېواد کې دلته ژوند کوو، ګورو دلته هم په زرهاوو ستونزې دي د ښځو پر وړاندې. خو د ورو په دا وایم چې کله نظام بدل شي کله چې سوچونه ډېر څرګنده سوچونه کړه وړه دی او نظام خلک د هغوی کردارونو ته ګوري بیا هماغه څخه نظریات بدلوي هغه ته کله پرمختګ شوی و د خلکو فکر جوړ شوی و هغه پوهاوی شوی و ذهنونه جوړ شوي ول دغه خبره به ډېره سمه وه چې څوک ووایي چې زما زما میرمن زما لور زما خور د کراډې وي او کمزې د کار نه کوي ډېره مطلب هغه پوهاوی شوی و اوس خامخا خلک دا سوچ کوي چې په افغانستان کې رسنۍ وي د طالبانو حکومت ته په کتو سره محدودیتونو ته په کتو سره یو ډار دی له دغه نوې نه چې طالب کله وایي یو کورنۍ ډارېږي یوه ښځه خپله ډارېږي نو خامخا به دا سوچ کوي چې زه په رسنیو کې مطلب زه څنګه خپله خور او لور پرېږدم چې نظام داسې وي هغه په ښځو باندې ستم کوي په ښځو باندې ټول محدودیتونه لګوي عام خلک خو د خامخا چې له تعلیمه لرې پاتې شي او د کلمې نه یې ځکه د تعلیم سي ورو ورو په بلاوي نه چې څه څه د نور نه څومره محدودیتونه ولګول شي او عام وګړي عام ولسته نور څه څه باندې د دې نه باندې وی او څه سره په خپل سره به څه څه باندې د خپل کورونو کې نور نور محدودیتونه ولګوي دا ډېر نور لري په یو ډول نه کې چې کله څه نظام او څه واګداران دا چې دا وایي چې ټول فکرونه دا څه ټایپ وي باندې خامخا په ټولنې باندې تاثیرات لري دا به نه دا په افغانستان کې ډېر شي چې خځې د رسنیو کې بيخي مخلل نه دوی دا برخه به نه ځلاړ شي
مننه د خبرونه تر پایه لاندې شبي پاتې دي زه یو پښتنه تاسو دواړو اغلو مېرمنو ته وړاندې کوم او هله د چې د پښتنه ته لاند لاند ځوابونه وایست لمړی مېرمن مایار تاسو لطفاً راته وایست چې آیا طالبان تاسو له نظر په خپل طالبان په دې باندې پویږي چې دوی د افغان مېرمنو لپاره کوم محدودیتونه یا کوم ازادۍ لګولې دي یعنی یو معیار لري د دې کار لپاره او که هسي یو د ابهام او نات سرګند حالت ته تاسو فکر کوئ چې دوی پویږي په دې او که فقط ځینو ملایانو په دوی کې تصمیم نیولای چې دغه حدود د بس د عملی کیږي او حدود هم هغه سرحدونه نه دي معلوم
وګوري طالبان نن سبا یو مملکت یا یو وطن اداره کوي طالبان په دې کې طبیعي خبر ده کله چې دوی پریکړه کوي دا پریکړه به دوی په خواخه وي او دا پریکړه دوی کړې ده دا چې دوی د دې پریکړې په بنسټ د سیاسي ابزار په توګه استفاده کوي او یا هم دوی ته د هغه ذهنیتونو لواجی چې دوی لري په دې ارشوی دي چې په خځو دا محدودیتونه ولګوي دا واضح خبره ده او زه فکر کوم چې دوی باید خپل دې پریکړې ته هغه کل د هرې واجبي لطفا دې تغییر ورکړي او خځو ته اجازه ورکړي
مننه مېرمن الکوزی تاسو څه فکر کوي آیا طالبان ځکه په شریعتو د اسلام او د اسلامي قواعدو په تعبیر کې حتی د قران کریم په تفسیر او تعبیر کې ډیر زیات نظریات موجود دي مختلف علما مختلف مذاهب مختلف تعبیرونه لري فکر کوي طالبان یو واضح تګلار لري د خځو په خځو د لګیدلو محدودیتونو یا خځو ته د څومره ازادۍ د ورکولو په برخه کې
مو کته دې دا غوړې کلنې دورې ته وګورو دا کال څه دې اواز دا ورته کړای چې دینجنو پر مخ خوانتو نه خلاص کی دینجنو په مخ دا بند د خوندې بند دروازې خلاص کی نو دې کړنو دې کردار او دې رفتار ته دې پالیسی ته پکاتو سره دا څه سوچ او فکر انسان تر راځي چې له دوی نه امید نه څه ده چې دوی د شوزه د ازادۍ په برخه کې یو څو چلري او فکر دی ولري دا امید دی کې دی چې نور رسونه څنګه کوي چې نو ولدي نور رسونه خځې او ځتي او نور رسونه له خځو سره ظلم او ستم کوي دا او خو ځینې کې دی چې د خځو د ازادۍ د پرمختګ د ازادۍ په سیاست کې وانډه په سیاست کې وانډه او دې ته تلل په همدې کې تلل دا غواړم چې نه کېدل
مننه مېرمن مایار د بیان د ازادۍ لپاره په افغانستان کې د خزو غډون پر رسنیو کې او د ټلویزیونونو پر رادیوګانو کې د ژورنالیستیکو فعالیتونو لپاره د دې لپاره یو معیار کوم هیوادونه یا کوم ټولنه د طالبانو لپاره کېدای شي، مثلا گاونډي هیوادونه، مثلا اسلامي هیوادونه، که څه ډول یعنی کوم معیار دوی ته سړی وړاندې کولای شي چې په دغه معیار افغان میرمنو ته ازادۍ او حقونه تضمین کړي؟
وګورې دی خو اوس
لاند جواب لطفا
د یوازې اوس د اسلام په چوکاټ کې دوی غواړي چې دین یا اسلام داسې معرفي کې چې دا محدودیتونه خځو ته اړین دي یا لازم دي. خو زموږ ګاونډي هیوادونه خځې په هر برخه کې فعالیتونه لري. د نړۍ په کچه هیڅ داسې اسلامي هیواد نشته دی چې خځې د پټاپه د تعلیم او د تحصیل او د زده کړو څخه محروم وي، تر رسیدې ته چې هغه د بیان ازادي ولري یا پر رسنیو کې ونډه ولري.
مننه. یو بل پښتنه هم شته، هغه دا چې په افغانستان کې هم د یو شمیر میرمنو خلینه مخصوصا په کورنۍ رسنیو کې اوریدل کیږي، په خو هم اوریدل شوی دی او د طالبانو د حکومت ځینې پلوی میرمنې هم شته چې دوی وایي هغه څه چې طالبان کوي د خزو د حقونو په برخه کې هغه معقول دی او د اسلام له اصول سره مطابقت لري. فکر کوي په افغانستان کې میرمنې په خپل خزي څومره چمتو دي د خزو د ټولو حقونو او ازادیو منلو ته؟ مېرمن مایار تاسو لمړی
زه فکر کوم هر خزه چې ځان د ټولنې یو برخه ګڼي د ایت چمتو دي چې دوی ته د زده کړو، دوی ته د پټولنیزو چارو کې، په سیاسي چارو کې، په اقتصادي چارو کې، په صحي چارو کې ونډه یا برخه ورکړل شي او هغه ازادۍ. زه بیا هم تاکید کوم البته موږ مسلمانیو د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې، د افغاني کلتور او فرهنګ په چوکاټ کې دوی ته ازادۍ ونډه ورکړل شي.
مننه. او هم دې پوښتنې ته مېرمن الکوزي ستاسو نظر غواړم.
ډیره مننه تکل چې زه مثال دا راوړم چې ازادي ډېر خوب نوم دی. ازادي ډېره خوږه ده او کله چې د ازادۍ احساس یو چا کړی وي، په ازادۍ کې ژوند کړی وي، هغه دونه احساس نه شي کولی لکه یو بل انسان چې ازادي ترلاسه کړي. کله چې موږ یو مرغۍ په قفس کې بندوو، کله چې هغې ته یو موقع هم برابر شي، الوزي پرواز کوي. په افغانستان کې په اوسني نظام کې کم لري یو احساس د ازادۍ خزې ته ورکو. زه باورې یم چې افغان میندې د خپل هېواد د پرمختللو هېوادونو په کتار کې درولې دي. که دوی ته یو کورنۍ کې یو ورور خپل کور ته احساس کړي د ازادۍ، نو خامخا دوی پرمختګ کوي.
تاسو ډېره مننه کوم فرهناز الکوزي او امنه مایار چې د ازما حق دی پروګرام کې مو برخه واخیسته. قدرمن اوریدونکو، له دې سره د خبروان هم همدلته پای ته رسیږي. زه احمد تکل تاسو اجازه غواړم.
دا هیواد مېړه نو ظلمیان پور دے، څوک چې بدور لره ګوري مخې تور دے. دا هیواد مېړه نو ظلمیان پور دے، څوک چې بدور لره ګوري مخې بیرغ دې د اسمان په لور رپیږي ستا هلمند او ستا عمود مستهیږي ستا بیرغ دې د اسمان په لور رپیږي ستا هلمند او ستا عمود مستهیږي ستا پالن ستا په خپلو بچو پور دې سوچ بدور لر ګوري مخې تور دې دا هیواد میړ نو زلمیان خور دے سوچ بدور لر ګوري مخې تور دے دا هیواد میړ نو زلمیان خور دے سوچ بدور لر ګوري مخې تور دے دا هیواد